السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2015 وشتم کال د جنوري 9 ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له اسرار العالم مومن نورو.
په اسلام آباد کې خبریالانو وایي پولیسو پرې تشدد کړی. خیبر پختونخوا کې د زمشو قبایلي ضلعو صوبایي حکومتي غړو د پاکي حکومت کمیټه رد کړي، او د افغانستان په خوست کې طالب چارواکي وایي د یوې کورنۍ لس کسان وژل شوي دي. او خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې خبریالان وایي پولیسو پر داسې مهال تشدد کړی چې دوی په پیکا قانون کې د ترمیمونو خلاف احتجاج کاوه. د پاکستان سینیټر د جنوري په 28 د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون پیکا کې د هغه جنجالي ترمیمونو بل منظور کړ چې خبریالان او اپوزیشن یې مخالفت کاوه. خبریال ثاقب سعید مشال ډوته وویل چې د بل تر منظورېدو وروسته په اسلام آباد کې خبریالانو احتجاج پیل کړ، غوښتل چې ډي چوک ته وداخل شي. پولیسو په کوټکونو وهل. پولیسو لا هم پر دې لاس نه دی ویلي. خبریالانو یاد قانون د بیان پر ازادۍ برید بللی. د 2015 کال د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون ترمیمي بل پیکا کې د ای شپږویشتم ماده اضافه شوی. په دې ترمیمي بل کې ویل شوی چې هر هغه څوک چې په قصدي ډول ناسم معلومات خپروي، پډا کوي یا لیکدوي او د دې معلوماتو له عمله په ټولنه کې ویره یا ګډوډي رامنځته کوي، نو هغه کس ته به تر 3 کالو پورې د بند سزا ورکول کیږي او تر 100,000 روپیو به جرمانه کیږي یا بل دواړو سزاګانو سره مخ کیږي. دا ترمیمي قانوني مسوده قومي اسمبلی د جنوري په 28 منظور کړې وه چې د ولسمشر تر لاسلیک وروسته به رسمن قانون شي. د پاکستان په وزوی د خبر پختونخوا په بنو کې د عملیاتو پر مهال 3 وسلوال وژل شوی او 9 جوبل دي. د پوزو مطبوعاتي څانګه اس پی آر د جنوري په 28 خپل بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د عملیات د بنو په جاني خېلو کې د جنوري په 28 تر سره کړي. په بیان کې راغلي چې له وسلوالو د سیمې پاکولو لپاره عملیات دوام لري. بل خو د خبر پختونخوا امنیتي چارواکو مشال ډوتا ویلي وو چې د جنوري په 28 په بنو کې د ملیشیا ځواکونو پر پوستي د وسلوالو په برید کې 1 سرتیری وژل شوی او 15 جوبل شوی وو. په خبر پختونخوا کې لوی مدیر رئیس وسلوال بریدونه زیات شوي چې پکې ولسي وګړي امنیتي ځواکونه په نښه کیږي. شپږو چینایي وګړو په کراچۍ کې له سینهای کوټ خپل د خوندیتوب درخواست بیرته اخیستی. د چینایانو وکیل پیر رحمان مسید مشالې ډوته وویل د چینایانو د جنوري په 28 خپل درخواست وروسته له هغو اخیستی چې پاکستان حکومت دوی ته باور ورکړی چې امنیت به یقیني کوي. په دغه درخواست کې چینایي وګړو ویلي وو چې دوی په پاکستان کې سرمایه کاری کړي، نو د نړیوال قانون له مخې باید د دوی ژوند او کاروبار خوندي کړل شي. بلخوا د سند د کونو چارو وزیر زیاول حسن د جنوري په 28 خبریالانو سره خبرو کې ویلي چې د چینایانو د امنیت لپاره سخت ګامونه اخیستي. د برسال کې دا چې په کراچۍ کې تیر کال په اکتوبر کې د چینایانو په قافله برید کې دوه چینایانو په ګډون 3 کسان وژل شوي او 10 نور جوبل شوي وو. د برید ذمواري بلوز بلتون پالې ډلې ویلې منلې وه. په خبر پختونخوا کې د زمشو قبایلي ضلعو صوبایي حکومتي غړو د وفاقي حکومت کمیټه رد کړې ده. په خبر پختونخوا اسمبلی کې د جنوري په 28 د قبایلي او نورو ضلعو د صوبایي حکومتونو غړو د هغه کمیټې پر ضد قرارداد منظور کړ چې وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې د پرمختیايي پروګرام د مالی پنګو د مصرفولو لپاره اعلان کړی وه. د اسمبلی تر غونډې وروسته له باجوړه د صوبایي اسمبلی غړي انورزیب خان مشالې ډوته وویل چې د قبایلي سیمو په خبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته دغلته د پرمختیايي کارونو ټولواک له صوبایي حکومت سره دی. د په خبره د وفاق لخوا یا د کمیټه اعلانول غیر قانوني ګام دی.
دغه مونږ په پرزور الفاظو باندې مزمت کوو په دی وجه باندې چې مونږ اوس د خیبر پختونخوا یې سیستو زمونږ اوس باقاعده مرجر شوی دلته صوبایي نوبای د غانو عوامو را لیږلي دي.
دارالسلام غوړه چې پاکي حکومت د جنوري په 28 د خبر پختونخوا د گورنر په ګډون لسکا سیزه کمیټه اعلان کړو. ویل دي چې د دې کمیټې په سپارښتنه به په قبایلي ضلعو کې د چټک پرمختیايي پروګرام مالی پنګې مصرفېږي. او د افغانستان په خوست کې طالب چارواکي وای په علي شیر زو سیمه کې د یوې کورنۍ لس کسانو د وژنې په تور یې دوه کسان نیولې دي. د ولایت مقام بیان د مستغفر ګربز نن د جنوري په 9 مشالې ډو تویل چې بیګا شاوخوا لس بجې د علي شیر زو ولسوالۍ اړوند د ابو خانې په سیمه کې د نڅرګندو کسانو لخوا په یو کور حمله کې د یوې کورنۍ لس کسان وژل شوي. نوموړی زیاتوي چې په دغه وژل شوو کې ښځو ماشومان شامل دي. د پیښې علت څه وو البته نوموړي نور معلومات ورنه کړه چې د پیښې علت څه وو او نیول شوي کسان څوک دي. ځینو سرچینو مخکې دا پیښه شخصي دښمني بللې وه. په وژل شوو کې 2 ښځې 5 ماشومان او 3 نارینه دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د بشر حقونو پالانو او بهر مېشتو افغانانو په دې پیښه خواشیني څرګنده کړې او د عمل یې په سخت ټکو غندلې. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار المومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په اسلام آباد کې خبريالانو په پیکا قانون کې د ترمیمونو خلاف مظاهره کړې ده. دوی دا ترمیمونه د اظهار پر ازادۍ برید بللې دي.
حکومت پکې پخپل به مدعی وي او جج به وي. دا خو داسې یو ون سایډډ لیجسلیشن دی چې کاری نه چې زیات به چلیږي. او
په قبایلی ضلعو کې د چټک پرمختیایي پروګرام په اړه د کارپوهانو نظرونه لرو.
دا مطالبه ده د صوبایي حکومت خاص کر چې دا وفاق فنډ راکړي او دا به موږ د صوبایي حکومت ډومین دی چې دا به هغوی خرچ کړي. صوبایي حکومت هم دا د سیاست ښکار کړی دی او دغه رنګه دوی سره وفاق هم دا سیز د سیاست ښکار کړی دی.
د خیبر ضلع ولسوالۍ له پیښوره تر تورخمه د ټرافیک نظام د نشوالي له امله هر ورځ ټرافیکي حادثې رامنځته کیږي.
پاک افغان شهره چې دی کنه بالکل هیڅ حصول به نشته. ټرافیک طرف نه هیڅ داسې قانون نشته چې هغه لاګو شي دلته. لہذا ځکه ورځ په ورځ باندې حادثې مرزي لایسنس نشته.
نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د سرخار اسلام آباد په ګډون د هیواد په زیاتره ښارونو کې خبريالانو په پیکا قانون کې د ترمیمونو خلاف مظاهره کړې دي. د پاکستان سینټ پرون د هیواد د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون پیکا کې د هغه جنجالي ترمیمونو بل منظور کړ چې خبريالانو او اپوزیشن یې مخالفت کو. حکومت وایي چې د دې ترمیمونو هدف د جعلي خبرونو مخنیوي دی، خو خبريالان وایي دا د اظهار پر ازادۍ برید دی. نور تفصیل د ګوهر مسجد په دې رپورت کې واوري.
د اسلام آباد پولیسو احتجاج کوونکي خبريالان هغه وخت په کوټکو وو وهل کله چې هغوی د بیان په ازادۍ د بندیزونو د یو قانون خلاف مظاهره کوله. دا پیخه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د جنوري 28 خبريالان او د رسنیو فعالینو د پیکا قانون پر ضد اسلام آباد پریس کلب مخې نه تر پارلیمان پورې لاریون کولو. د دې پیخې تفصیلات د لاریون د کوریج لپاره راغلی ژورنالیست ثاقب سعید مشال ریډیو ته داسې وړاندې کړل.
د څمره صحافتي تنظیمونه چې اسلام آباد کې کار کوي هغه دا احتجاج کوي. د پیکا چې کوم قانون دی قومي اسمبلی او سینټ منظور کړی دی، دا احتجاج چې دا پریس کلب نه شروع شول او دلته په جنا ایونیو باندې د صافیانو غختل چې دی د ډی چوک طرف تلل چې خپل احتجاج څخه د ریکارډ کی خپل ته چې دا ډی چوک نمخ کم گیټ لګیدل دی. دلته باندې پولیس او صافیان چې کم دی د مخ مخپل کې راغلو او پولیس چې کم د لار بند کړل. لاټی چار چې کم مونږ ورته وایو اغه هم لګ استعمال چې کم دی دلته کې وکړلو او صافیانو لارې چې کم د اغه ونی ولا او لارې د ډی چوک ته نه پرې خودو مخته.
پر دې محل د ژورنالیستانو ډلې وینا کولی چې پیکا قانون د بیان په ازادۍ یو حمله ده. دوی د یاد قانون پر ضد شعارونه وکړل او د قانون واپس اخیستو غوښتنه هم وکړه. د دې احتجاج وجه د پښتون جرنالیست اسوسییشن جوائنټ سیکرټري فخر یوسفزئی مشال ریډیو ته داسې وړاندې کړه.
زما په خیال باندې کې حکومت تخپل ارس باندې نظر سانیو کینو هغه ډېر زیات اخی زموږ چسونه منسٹران دي اغي سو یو منسٹر یو خبره کوي بل بل خبره کوي هغه ټیک کینو زما په خیال چې به زیات ضروری قانون خلاف صحافیان مونږ ټول صحافیان د قانون خلاف نه یو خو مونږ د دې خبره خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندی کیږي د اغي आवाज دباولو کوشش کیږي دا قانون نه دی د پاره دې زکه ورته مونږه تور قانون وایو
خو په بل اړخ حکومت ټینګار کوي چې د پیکا په نامه د قانون هدف د جعلی خبرو مخنیوی دی خوشنون کی وای چې د ژورنالیستانو او اپوزیشن غوسه د منطق په بنیاد ده شنون کی هارون رشید مشال ریډیو سره خبرو کې ویل حکومت د پیکا قانون په اړه نیت خراب ښکاریږي د زیات کړه
څنګه خبرونه بتاسو کوي چې هغه سره د ناامیدی خوره نشي او بل سزاونم ډیر سخت دي او حکومت پکې پخپله به مدعی وي او جج بم وي دا خو دا سه یو ون سایډډ لیجیسلیشن دی چې کاری نه چې زیات بو چلیږي او که احتجاج زیات سورونی وو نو کې دی چې حکومت بیا دې باندې غور فیصله وکړي
یاد د وی دا قانون کمی اسمبلی نورستو د جنوري 20مه د سېنات نه هم پاس کړی شو د یاد قانون تر مخه هر هغه کسب 3 کال په بند محکوم شي یا 100,000 روپۍ جریمه هم عملی شي او یا دواړه سزاګانی ورته ورکړي دلشی گوہر مسجد مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو
د خیبر پختونخوا د زمشو زلو حکومتي غړو د جنوري 23مه په صوبایي اسمبلی کې د وفاقي حکومت د هغه کمیټې خلاف یو قرارداد منزور کړ د کومې اعلامیه چې د جنوري 22مه وفاقي حکومت جاری کړې و دوی وایي د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې تر زم کې دوروسته د پرمختیايي کارونو ټول واک د صوبې د اعلی وزیر په مشرۍ د صوبایي کابینې سره دی او د وفاقي حکومت لخوا په دې لړکې کمیټې جوړول غیر آئینی ګام دی دروسته لاغو ده چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د گورنر په ګډون لسکر سیزا کمیټي اعلان کړی او ویلي دي چې د دې کمیټې پس پارختنه به په قبایلي ضلعو کې د چټک پرمختیايي پروګرام مالی پانګې مصرفيږي تفصیل د غلام غوساورو
خیبر پختونخوا اسمبلی کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیايي کارونو د سپارښتنې او سارنې لپاره د وفاق لخوا جوړې کړل شوې کمیټې په ځد قرارداد منظور کړی شوی دا قرارداد په صوبایي اسمبلی کې د جنوري 23مه د زمشویو قبایلي ضلعو حکومتي غړو وړاندې کړو چې په اکثریتي رائے منظور شو د قرارداد په اړه د باجوړ نه د صوبایي اسمبلی حکومتي غړي انور زیب خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل قبایلي ضلع اوس د خیبر پختونخوا برخه ده او د دې په پرمختیايي چارو کې د وفاق مداخلت د دوی په ان غیر آئینی او غیر قانوني دی
دوی هغه د اپسیار او دوباره اختیارات گورنر لا او د لکه پولیټیکل ایجنټ خو اوس نشته دی ډی سی دی دغه د پاره یو کمیټي جوړ کړی دا د سرکنی کمیټي چې دا پیسې د ای ای پی چې څومره په مرجز لا کې خرج کیږي نو دا بل دی کمیټه یو په بهاب باندې خرچيږي نو دغه مونږ په پرزور الفاظ باندې مزمت کوو په دیو جبانې چې مونږ اوس د خیبر پختونخوا یې سیستو ز مونږ اوس باقاعده مرجر شوی دلته صوبایي نو باندې دغانو عوامو را لګلې دي خپل نوینده غانی دلته ناشتی نو دا مونږ ته په هیڅ صورت باندې قابل قبول نه ده زمونږ چې سم پن خرج کیږي د صوبې چیف ایگزیکټیو دلته موجود دی هغه زمونږ چیف منیسټر دی
د حزب اختلاف غړو د دې قرارداد په حق کې رائے ورنکړي په دغه اړه د حزب اختلاف غړي محمد نیسرباز مشال ریډیو ته وویل چې په 2013 کې د قبایلي ضلعو د زمکولو وروسته چې د اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام یعنی چټک پرمختیايي پروګرام لاندې کومې مالی پانګې له وفاقه صوبې ته راغلي دي نو هغه هم په سمه توګه په قبایلي ضلعو کې نه دي مصرف شوي او بل دا چې د وفاق لخوا په جوړ کړل شوی کمیټې کې د زمشویو قبایلي ضلعو د پارلیمان غړي هم شامل کړي شوی دي
زمونږ دا سوال دا دی چې تیر کم پندونه راغلي دي د فاټا د فار د ایکس فاټا د پارا نو هغه پندونه چې کوم دی په ایکس فاټا باندې نه دي خرچ شوی کوم چې د ان اف سی وارد 3% شیرز چې دا په ایکس فاټا خرچ کیږي په 15 مې ترمیم کې کوم ریکمنډیشن راغلی او پاکه دا کمیټمنټ شوی زمونږ سره د فدرل طرف نه نو هغه 132 ارب روپۍ راغلي دي په ایکس فاټا نه خرچ لې شي نو ځکه زمونږ دا د دې پروینشل ګورنمنت دا مطالبه ده او دام چې کوم دي خدشات دي که چېرته دغه فنډس فدرل دیو ته ورکي زمونږ ته ډیمانډ چې فدرل دې زمونږ دا فنډ راکړي چې په ایکس فاټا باندې خرچ شي خدا به پروینشل گورنمنٹ مونږ د څنګه انشور کوي چې دا واقعي دا فنډ به کوم دی په قبایلی اضلاع په خلکو باندې خرج کیږي. دغه چې تیره تجربه خو زمونږ یاده ده نو مونږ صرف هغه ورته پوینټ اوټ کوله.
شینون کې وایي د صوبې او وفاق ترمنځ د قبایلی ضلعو په پرمختیایي کارونو دا لانجه په منصفانه ډول حل کول پکار دي، ځکه چې دواړو حکومتونو په قبایلی ضلعو کې د خپلو خپلو سیاسي اهدافو په هدف اقدامات کړي دي او د قبایلی ضلعو د ولس د اړتیاو په هدف د سیمو ته پاملرنه نه ده شوې. په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
دی وخت کې کوم ګورو حکومت دا مطالبه ده د صوبایي حکومت خاص کر چې دا وفاق فند راکې او دا به موږ د صوبایي حکومت ډومین دی چې دا به غوي خرج کړي، خو صوبایي حکومت هم دا د سیاست ښکار کړی دی او دغه رنګ دوی سره وفاق هم دا سیس د سیاست ښکار کړی دی. دی وخت کې خبره ده د ټولو مسالې دا ده چې صوبایي او وفاقي حکومت ته د سیاست نه بارتر په یو سټریټیجیک پوینټ آف ویو باندې یو ځای کېدل پکار دي، د قبایلي علاقو لپاره یو ایمرجنسی فنډ ډیولپ کول پکار دي او دا فنډ دی د نیڈ بیس باندی بلکی پدی بیس باندی دی نہیں چدا بدی ایم پی ای یا د خوخ دی منی د پاره.
یاد دی چې د جنوري په 28مه نیټه وفاقي حکومت د قبایلی ضلعو د چټک پرمختیایي پروګرام لپاره د سارنی یو کمیټي جوړ کړی و چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر، د قبایلی ضلعو سلور د قومي سملی غړي او دوه د صوبایي سملی غړي، د پښتونخوا د خزانه د وزارت سیکریټری، د پلاننګ او پرمختګ سیکریټری او د صوبې اډیشنل چیف سیکریټری پکې شامل کړی شوی وو او په دغه اړه د وفاق په اعلامیه کې ویل شوی وو چې یاده کمیټه به په زمشویو ضلعو کې د اړتیاو په بنیاد د پرمختیایي منصوبو سپارښتنه کوي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو مشال ریډیو اوره. د پاکستان حکومت تر ډاډګیرنې وروسته شپږو چینایانو پرون د کراچۍ په سندھ های کورټ کې د خوندیتوب خواست بیرته اخیستې دي. پر اوسه کال د دسمبر په میاشت کې شپږو چینایانو په سندھ های کورټ کې د خوندیتوب خواست کړو چې پکې هغوی ویلي دوی پاکستان کې پانګوال یا کاروباریان دي نو د نړیوال قانون او د پاکستان آئین لاندې چې کوم حقونه دي باید هغه ورته ورکړل شي او د دوی پانګونه او ژوند خوندي کړل شي. په یاد خواست کې چینایانو دا ګواښ هم کړو که غوښتنې ونه منل شوی نو دوی به خپل کاروبار اتړي او سرمایه به بیرته چین ته وباسي. بلخوا د سند د کورنو چارو وزیر ویلي چې د چینایانو د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي دي. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې دي.
په سند های کورټ کې د چینایانو وکیل پیر رحمان مسید اډوکیټ د جنوري په 28مه مشال لیډیو ته ویلي دوی یاد خواست نن د جنوري په 28مه د شپږو چینایانو په وینا بیرته اخیستې دي. نوموړي په وینا چینایي وګړو ورته ویلي چې سن حکومت او مرکزی حکومت چارواکو په کراچۍ کې د چین کونسل جنرل او د دوی سره لیدلي او د خوندیتوب ډاډګیرنه ورته ورکړې ده، ځکه دوی هیله مندي او خپل خواست بیرته اخلي.
دا مونږ چینیانو طرفا پیټیشن هم لګولې په های کورټ آف سندھ کې، نو دا غي دا نوټس نه بعد دوی د چینیانو حکومتي ادارو دوی په آپس کې میټینګونه شوې دي. های لیول باندې انکوایری کمیټي حکم هم شوې ده یا باقي دي شی جوړ شوې، نو دا کم دوی چې خبرې کړې خپل پیټیشن کې دی حواله سره به انکوایری کیږي. چینایان مطمئنو دا کم چې وسه پورې اقدامات وشو پرونی رابطه کړی و چې بس مونږ مزید دا پیټیشن چلول نه غواړو چې مونږ د خپل پیټیشن واپس آلو.
دا په داسې حال کې چې 13 د دسمبر په میاشت کې شپږو چینایانو په سن های کورټ کې د خوندیتوب خواست جمع کړی وو او غوښتنه یې کړې وه چې دوی پاکستان کې پانګوال او کاروباریان دي نو د نړیوال قانون او پاکستان د آئین لاندې چې کوم حقونه دي باید چې هغه ورته ورکړی شي او د دوی پانګونه او ژوند خوندي وساتلې شي. په یاد خواست کې چینایانو دا ګواښ هم کړی وو که غوښتنې ونه منلې شوي نو دوی به خپل کاروبار وتړي او سرمایه به بیرته چین ته وباسي. په یاد خواست کې چینایانو ویلي وو په کراچۍ کې د دوی و کارخانې د امنیت په نوم تړلې شوې دي. ګڼو سیمو کې د دوی په تګ راتګ غیر اعلانیا بندیز لګولې شوې دي. د پولیسو چلند ورسره ښه نه دی او د پولیسو د ناروا چلند له کبله 13 میاشت د کراچۍ په اکسپو سنټر کې د یو نندارتون څخه درې چینایانې ښځې د احتجاج په توګه بیرته چین ته تللی دي. د جنوري په 15مه بیا په یاد خواست د اورېدنې په مهال سن های کورټ د سن صوبې حکومت، د پاکستان د بهرنو چارو دفتر، په پاکستان کې د چین سفارتخانې او سن پولیسو ته نوټس ورکړی وو او جواب یې ترې غوښتی وو. بلخوا د سند صوبے د کورنو چار وزیر ضیاء الحسن لنجار بیا د جنوری په وشتمه په سن اسمبلی کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل د چینایانو وګړو لخوا سن های کورٹ تخواس په قانوني توګه سم نه دی.
یہ جو ڈائریکٹ ایک ایف آئی آئی یہ جو پیٹیشن ڈلی ہے
دی وای دوی چې عدالت تکوم نه خواس کړي دی دا سم نه دی. کڅوک دلته کاروبار لرازی یا کارخانی لګوي نو هغوی د خپل کونسل جنرل او بیا زمنګ د بهرنو چار وزارت نه اجازت نامه واخلي. بیا کڅوک شکایت لري نو دوی خپل د بهرنو چار وزارت یا د کونسلګری لخوا شکایتو کی. ما د پولیسو مشر ته لارښوینې کړې دي چې خپل ټیم جوړ کړي او د چین کونسل جنرل سره هم خبرې وکړي. موږ د چینایانو د امنیت لپاره سخت ګامونه اخیستي دي او هڅه مو ده چې دوی ته ښه امنیت ورکړو. ضیاء الحسن لنجار زیاته کړې صوبایي او مرکزي حکومت د چینایانو د امنیت لپاره چې کومه طریقه جوړه کړې ده چې په هغې عمل نه کیږي نو بیا ستونزې جوړېږي. په کراچۍ کې شپږ چینایي وګړو دا خواس په داسې حال کې کړې چې تیر کال د اکتوبر په شپږمه نیټه د شپې د کراچۍ هوایي ډګر بهر د چینایانو په قافله برید کې دوه چینایي وګړو په ګډون درې کسان وجلې شوي او ولس نور جوبل شوي وو. د یاد برید ذمواري غیر قانونه ګرځولې شوي بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای منلې وه. چین د دغه برید سمدستي وروستو د پاکستان نه غوښتنه کړې وه چې د چینایي وګړو په وجنه کې ککړو کسانو ته دې سزا ورکړي او چینایي وګړو د خوندیتوب دپاره دې ګامونه پورته کړي شي. د پاکستان حکومت وخت په وخت ویلي چې د چینایانو د امنیت لپاره کوټلي ګامونه یې پورته کړي دي او د هغه ککړو کسانو په ضد هم ګامونه اخلي چې د بهرنیانو په وجنو کې ککړ دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کوز جنوبی وزیرستان د برمل تحصیل اعظم ورسک سیمه اوسیدونکي وای حکومت ورسره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. د جنوري په 15مه د ماټر ګولې په 14 کې د وژل شوي ماشوم پلار او ژوبل شو کسانو خپلوان غوښتنه کوي چې د 14 اغیزمنو ته د مالی مرستې ورکړل شي او سیمه دې له ماټر ګولو پاکې کړل شي. بلخوا له سیمه انتظامی چارواکي وای د غوښتنو په پوره کولو لاس پورې کړي دي. اشتیاق مسید له تفصیل سره.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل اعظم ورسک سیمه اوسیدین کی د حکومتی چارواکیو نه مارٹر گولے 14 کښې وژل شوي او پر هر جلی شوي ماشومونو سره د مالی مرستې او په سیمه کښې د مارٹر گولے صفا کول غوښتنه کوي. د جنوری په 25مه په مارٹر گولا 14 کښې وژل شوي ماشوم پلار باختہ جان په دغه براکښې ویایي
کامران
وزیر نا وروي چې حکومتی چارواکیو د احتجاج په وخت د کیمې غوښتنې منلې باور ورکړای و.
کیمو خاندان تکي مو واقعي ورشي وا کیمو شهید بچاي او ورسره زخمين وي. د خپل مشوره شي او چې ميج وړي او تناتا ميج تناتا يو اړ پر فور احتجاج مو کا ميج تا چې کیمو زموږ افسرون دي درغلي او ورسره د علاقې مشورون هر غلي وي. نو ميج او مذاکرات وشول مذاکرات په دغه بنیاد وشول چې ډایرکټ په جنازه نه د مخه د ميج په دامن د چار شری کوي چې کیمو دلته د ماټر ګولې زی په زی په علاقې کې شي دغه صفيو کې او ورسره چادر کې پکیج دی او د زخمين کې مو موزادو هدا بالکل د خاندان ته ملاو شي 15 زخمين دي او ورسره یو شهید دوام نمبر د میز مطالبه او عدالت چې کوم لوکل افسرون دي زموږ خلک دی چې د یو وخت کې دلته د ماټر ګولې وشتل شوې دي دغه تر خلاف د کاروایی او شی د خلاف د اف آی آر کټ کړل شي. د غټو وسله د نه استعمالې په کورینه کې لګی شي د نه مثال نقصان ډیر کیږي. نو دا د میز مطالبه وي خو هغه مطالبه دی د عملی شکل تر اوسه پر ورکړا نه دي. نو مزید میز د ورځې انتظار ورته کی چې کوم کومي مشورون دي او ورسره پولیس یا کوم افسرون غلي وي دغه ته میز انتظار دی کچیر ته دی په دامن د عملی کور غونه کا. نو د چمه پرز باندې میز د لاش سره دوباره بیا
مشال ریڈیو چې د اعظم ورسک سیمه اوسیدونکي غوښتنې دیوانا سیټي تونې ایس ایچ او عثمان وزیر مخې تکشش وی هغوی په ځواب کښې وویل
ماټر او
ګولۍ وا په مقام مستر وشو په سکول کې وا مو سره پکچر شته مو زه ورغلو وو مې خاصه مې جوړه بلاستم کړل چې په کیندې کې ماټر ګولۍ پکچر دی او کوجی مو ته دا سن کوي زه پولیس ورلاځل لري کوي دې سي تا ملي دي دي پیوغ دې تا ملي دي دا دې سي دې چیبنا نڅي دې خپل یو فون رچی دې مخه کا سونه تا ور کړای جاي هغه کاغذ دا کیما قانوني 42 دې تا مې فایار کاټ کو دې میډیکل رپورت دې سرټیفیکټ او دو دې بي سي نا کو دو دې دې پیو نا کو دو پولي دې هسپتال چې مونږ چارې یو یې نه د ښاټ کوي دا ډاکومنټ چې تا یور شي لکه چې په پروسس کې لاږي نور دا پېټ دې تا شي
د اعظم ورسک سیمه اوسی دن کې دا هم وویل چې کا حکومتي چارواکیو یې په ماټر ګولې 14 کښې وژل شوي او پر ارجل شوي ماشومونو سره د مالی مرستې او د سیمې نه د ماټر ګولې صفا کول د پوره زر ګامونه پورته نه کړل بیا وو دوی په لوی احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان لوړ زده‌کړو کمیشن لخوا افغان زده کوونکو لپاره اعلان شوی سکالرشپ یا وظیفې ترلاسه کولو لپاره په زرګونو افغان لکانو جینکو زده کوونکو ټیسټونه ورکړي دي. زده کوونکي وایي افغانستان کې جینکو ته په زده کړو کې ډېر مشکلات دي او هلته پاکستان کې هم په زیاتره وخت د دستاویزاتو له وجې په داخلو اخیستو کې مشکلات لري. نو وایي خوشبینه دي چې په حکومتي کچه دوی ته د زده کړو موقع ورکړل شي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن یا هایر ایجوکیشن کمیشن په خپل ویبپاڼه خپور کړي چې د پاکستان حکومت افغان ځوانانو ته معیاري زده کړو ورکولو لپاره د علام اقبال سکالرشپ فار افغان سټوډنټس په نوم 3500 سکالرشپ یا تعلیمي وظیفې اعلان کړي دي چې پکې طب، انجینیری، کرونده یا زراعت، کمپیوټر ساینس په شمول یو شمېر میدانونو کې د ماسټرۍ، پی ایچ ډی، ایم فل او بی ایس پروګرامونه شامل دي. د لوړو زده کړو کمیشن لخوا پېښور او کوټه کې د جنوري په 25 او 26 ټیسټونه شوی چې آنلاین هم او فزیکل هم، یعنی ډیر د کون کې راغلي هم وو. دا ماسترای لپاره دغه ټیسټ ورکوونکي مختار احمد وای دوی دلته ټیسټ ورکړو، خو افغانستان نه کوم زده کوونکو آنلاین ټیسټونه ورکول د انټرنیټ او نور ستونزو له وجې خو ټیسټونه ورنکړل شو.
په افغانستان کې امتحان چې سره مشکلات درلودل د انټرنیټ او نور ستونزې وي چې دغه د وجې افغان محصلینونه شکرل چې امتحان په خپل وخت تر سره کړی. په دغه اساس د پاکستان د ایچ سی یا د تحصیلاتي لخوا دوباره د لپاره امتحان ریس کېجوال یا ترتیب شو. ډیری افغان محصلین چې دي هغه فعلاً د لوړ زده کړو یا د تحصیلاتو لخوا چې دی هغه بې برخې پاتې دي.
د کونړ ریاض الله وایي خپل هیواد بیا ودانول لپاره مهمه ده چې د افغانستان ځوانان لوړ زده کړې ترسره کړي.
دا سکالرشپ د افغانانو لپاره ډیر زیات ګټور دی او په خاص توګه د انجون د پاره ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې انجونې د تعلیم څخه نه محروم دي. نو هغوی لپاره دا ډیره غټه مقدمه په کار چې د مقونه پوره پوره پیدا واخلي.
قیام الدین ستوري چې افغانستان کې د کونړ اوسیدونکو دي وایي د ماسټرۍ لپاره ټیسټ ورکړي نو ځکه ډیر وته خوشبین لري ځکه د دوی په وینا دلته چې کله دوی په خپل داخلي اخلي نو د کارډونو د میت ختمېدو په شمول یو شمېر ستونزې لري.
کومه چرته په خپل سیلف باندې ته پاکستان کې زده کړې کوو نو زیاتره پنتونه داسي چې د غلطه د داخلي ډیر زیات مشکل وي زموږ لپاره. کله کله داسي وخی زموږ کارډونه ایکسپایر وي موږ ته داخلي کوو نو ډیر زیات مشکل سره مخ کیږو. کله چې موږ په دې سکالرشپ باندې راشو نو دا بیا ډیر زیات خپور سري زموږ لپاره ځکه چې ټول سیستم د ایچ سی د طرفو نوي نو زموږ ته داخلو کې کوم مشکلات مخ ته راځي نو دا ټول پروسس به ایچ سی په خپل غاړه باندې کوي زموږ لپاره باغ مشکلات هم نوي.
د ننګرهار اوسیدونکو سمې مهمت چې دا په خیبر میډیکل په هنتون په خور کې لړز دکړې کوي وایي چې د افغان جنکو لپاره دا یو غوره موقع ده ځکه هلته هیڅ داسې موقع دوی نه لري.
سرنګا چې ټول نړۍ ته ښکارا ده چې په افغانستان کې پر نجونو د تعلیم دروازې بند دي نو موږ د پاکستان هیواد ډیر منندوی یو چې داسې موقع راوړي د افغان ځوانانو لپاره خصوصا په تعلیمي برخه کې. موږ د نورو ښې او زرینو فرصتونو ته سترګې په لار یو ترڅو زموږ هیوادوال هم په نړۍ کې د سیالو سره سیال شي خصوصا په تعلیمي ډګر کې د تلپاتې او پرمختللي افغانستان په هیله.
د لوړو زده کړو کمیشن ویبپاڼه تر مخه د پاکستان حکومت د افغان زده کوونکو لپاره 3500 تعلیمي وظیفې اعلان کړې دي. دا چې دغه ټیسټونو کې څومره زده کوونکو آنلاین او څومره فزیکل ټیسټونه ورکړل او د څومره جنکه او هلکان شامل وو په دې بابل مو د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن ویان مجاهد عزیز سره د 100 سواره ټلیفون دلاري په واتس اپ میسج دلاري د رابطو هڅه وکړي خو د مسج کتلو باوجود دې هیڅ جواب ورنکړو. خو امریکا غږ یو رپورټ تر مخه یو یزر افغان زکونکو ټیسټ لپاره داخله کړي چې پکې 5000 نه سیوا جنکې شامل وي او یو شمیر پکې ټیسټ ورکول لپاره پاکستان ته راغلي هم وو. لوړو زده کړو کمیشن تر مخه د دې سکالرشپ مقصد یو خو که افغان زکونکو ته معیاري زده کړه ورکول دي، نو بل خو ته د دوه هیوادونو تعلیمي ادارو او د وګړو ترمنځ رابطې قیمول او د افغانستان په بیا رغونه او بیا ودانه کې د افغانانو توان سیوا کول دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمایي برخې ته را رسیدلی او لنډ خبرونه له اسرار علم منورو.
په اسلام آباد کې خبریالان وایي پولیسو پرې وروسته له هغو تشدد کړی چې دوی په پیکا قانون کې د ترمیمونو خلاف احتجاج کوو. د پاکستان سینیټر د جنوري په 23مه د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون پیکا کې د هغه جنجالي ترمیمونو بل منظور کړ چې خبریالانو او اپوزیشن یې مخالفت کاوه. خبریال ثاقب سعید مشال ډو ته ویل چې د بل تر منظورېدو وروسته په اسلام آباد کې خبریالانو احتجاج پیل کړ او غوښتل یې چې ڈی چوک ته ورداخل شي چې پولیسو په کوتکونو وهل. پولیسو لا هم پر دیړه سندی ویلی خبریالانو یاد قانون د بیان پر ازادۍ برید بللې. د پاکستان فوج وایي د خبر پختونخوا په بنو کې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال وژل شوي او نه جوړل دي. د فوج مطبوعاتي څانګې اس پی آر د جنوري په 23مه خپل یو بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د عملیات د بنو په جاني خېلو کې د جنوري په 23مه ترسره کړي. شپږ چینایي وګړو په کراچۍ کې له سینهای کوټ خپل د خوندیتوب درخواست بیرته اخیستی. د چینایانو وکیل پیر رحمان مسید مشالې ډوته وویل د چینایانو د جنوري په 23مه خپل درخواست وروسته له هغو اخیستی چې پاکستان حکومت دوی ته باور ورکړی چې امنیت به یقیني کوي. په دغه درخواست کې چینایي وګړو ویلي وو چې دوی په پاکستان کې سرمایه کاری کړې، نو د نړیوال قانون له مخې باید د دوی ژوند او کاروبار خوندي کړل شي. دوی په درخواست کې دړکه کړې وه که غوښتنې یې ونه منل شوي نو خپل کاروبارونه به وتړي. او اسرائیلي وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو به د فروری په 24مه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات کوي. روټرز خبري اجانس وایي د دواړو هیوادونو حکومتونو دغه خبره د جنوري په 28مه کړې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار لمومن درته وړاندې کړل. د جنوري په 23مه د سوریې په تارتوس بندر دوه روسی بارودونکو کښته ولاړې ولیدل شوې چې په ظاهره د سوریې څخه د لوی کچ روسی پوځي تجهیزاتو د وستلو د پلان برخه ده. د سوریې بندرونو ته د لاسرسي په بایللو سره کوي خو په منځني ختیځ کې د روس استراتیژي د ننګونو سره مخامخ تنو، بلخوا دا پښتنه هم ده چې اوس په د روس د سمندري ځواک بیړه چیرته په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د ریپورت مهم ټکی شاهین بونیری تاسو وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی دی چې د سوریې په ساحل د اونیو لپاره د ګرځېدو وروسته د روسیې دوه بارولونکو کښته د جنوري په 23مه تارتوس بندر ته ورسېدې چې د درنو وسلو سلګونه برخې توپخانه او د مهماتو بکسونه یوسي. د دې بیړیو د حفاظت لپاره روسی سرتیری ګمارل شوی دی. د بیړیو ته د اوږد انتظار نه وروسته بندر ته لاسرسی ورکړل شوی دی. اوس پوښتنه دا ده چې د روسیې سمندري ځواکونه له سوریې وځي نو چیرته به ځي؟ په دغه اړه د لندن د رایل یونایټیډ سیړنیز مرکز یو څیړنکار سیدارت کوشل وایي چې کیدی شي د لیبیا د جنگسالارانو د کنټرول لاندې سیمه مسکو ته اجازه ورکړي چې په سیمه کې خپل موجودګی لا دوام ورکړي. داسې د سودان او الجزایر په اړه هم فکر کیږي. خو د نوموړي په وینا دغه بندرونه جنگونو او بېقرارۍ ځپلي دي او د روسي ځواکونو لپاره به اړینې اسانتیاوې او سمندري تاسیسات ونه لري. دارنګ تور سمندرګي ته د روسیې لاسرسی هم د یوې پیړۍ زوړ تړون له امله محدود دی، ځکه چې روسیه د ترکیې د باسپورس له لارې ځینې پوځي سامانونه نشي وړلی. د لندن د یو امنیتي څیړنیز مرکز کارپو مایک پلنکټ وایي چې ممکنه ده چې په لنډه موده کې د روسیې سمندري ځواک هڅه وکړي چې په ختیځ میډیترینین کې یو ډول موجودګي وساتي. راپور زیاتوي چې په سوریه کې د روسیې مداخلې د اسد واکمنۍ ته ګټه ورسوله، خو له دغې وروسته روسیې د یوکراین جګړه پیل کړه او سوریه یې له پامه وغورځېده. تیره میاشت د سوریې یاغیانو چې د امریکا لخوا نومول شوي ترهګری سازمان حیات تحریر الشام رهبری کوله، دمشق ته ننوتل، واکې په خپلو لاسو کې واخیسته او اسد او دغه کورنۍ ماسکو ته په تیښته مجبور کړل. د دې هر څه باوجود روسیه غواړي چې په سیمه کې خپلې موجودګۍ له دوام ورکړي، خو شنون کې وایي چې که روسیې تور سمندرګي ته رسائی ونه موندله نو احتمال دی چې د تارتوس بندر د بایللو نه وروستو روسیا په ختیځ میډیترینین سمندر کې دایمي شتون پای ته ورسی.
دا مشال رادیو ده.
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خبر ورکړی چې د موسیقي یو شمیر آلې او د ښځو 900 کیلوګرام ویخته سوځولې دي. د یاد وزارت په یو تازه بیان کې ویل شوی چې د کابل په د سبز ولسوالۍ کې د شکایتونو د اورېدو د ریاست کارکونکو د موسیقي آلې او ویخته ترلاسه کړي. وزارت زیاته کړي چې دا توکي په وروستو ورځو کې سوځولې دي. دا لومړی ځل دی چې طالبان د ښځو د ویښتو د سوځولو خبر ورکوي. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو بیسار اقدام کې د ښځو د سر 900 کیلوګرام راټول سوي ویښتان او د موسیقي یو شمېر ترلاسه سوي آلې د کابل په دې سب سیمه کې سوځولې دي. د وزارت د دوشنبه په ورځ د طالب فاطمه په خپل ایکس پاڼه د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د اقدام د اسلامي ارزښتونو او انساني کرامت د ساتنې د ژمنتیا او د خلکو په غوښتنه او همکارۍ کړای دی. وخت تل رسیدو وروسته د طالبانو لخوا د موسیقي وسایل سوځول سوي وو، خو د ښځو د راټول سوي ویښتان سوځول نو اقدام ښکاري. دا وروسته له هغې دي چې د تیر کال د ډسمبر په 10 د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د 13 مادې له مخې د انسان د بدن لکه د ځیګر، سترګو او ویښتانو پلورل، استفاده او سوداګري د انساني کرامت د ساتلو لپاره معنی دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د جنوري په 12 په فاریاب ولایت کې له 100 کیلوګرام زیاتو ویښتانو د پیرلو او قاچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبره کړې وه. نږدې درې اونۍ مخکې ځینو ښځو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وه چې د بېوزلۍ او لاچارۍ له امله د خپل سر ویښتانو پلورلو ته اړ کیږي. د بشري حقونو ځینې فعالین هم طالبان د دې وضعیت عاملین بولي. د ښځو د حقونو فعالې زهرا حق پراس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنای افغانستان مجبور به هر شیوهی شدن به خاطر سیر ساختن اولاد خود.
د افغانستان ښځې اړې شوي له هرې لوري چې وي د خپلو ماشومانو د مړولو پیسې پیدا کړي. له دوی څخه کار اخیستل شوی، فکری او کاري ازادي، درس او هر څه اخیستل شوی.
ملخوا طالبانو تل موسیقي له دینی اصولو او ارزښتونو سره په ټکر کې او حرام بلل دي. طالبانو په 2021 کال کې لبیا واکمنۍ وروسته موسیقي کنسرتونه او اند موسیقي آلات کارول حرام اعلان کړي او تر اوسه یې څو ځلې د موسیقي آلې سوځولې دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، بنسټګر او مشر یې احمد ناصر سرمست د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې نن سه شنبه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
طالبان با آتش کشیدن آلات موسیقی یک بار دیگر نشان دادن که دشمنان سرسخت
طالبان در موسیقی در آلو پس و زول یو زربیا و خوده چی در هنر فرهنگ و در بیان دازاده سخت دخمنان دی. در طالبان در اقدام نیوازی پر هنرمندان و او موسیقی برید دی، بلکه در افغانستان پر ملی هویت او کلتوری میراث مستقیم یرغن هم بلل کی گی.
در طالبان لبیا وکمانی دو روسته پر دیرای دولتی او چولو نادولتی دارو که در خزو پر کار بندیز ولگ ولسو، چل دی عمل دیرای خزو در خپل کورنیو د ژوند د لومړنیو اسانتیاو د برابرولو لپاره په دغه ډول بې سارو او غیر معمولي اقداماتو چې د سر د ویښتانو پلورل دي لاس پوري کړای دی، کوم چې په افغانستان کې مخینه نه درلوده. ویل کېږي چې پیرل سوي طبیعي ویښتان ډېر ځله د ښکلا د محصولاتو جوړولو لپاره کارول کېږي او پیرودونکي یې هم نړیوالو بازارونو ته صادروي تر څو له دغو طبیعي ویښتانو د نورو لپاره مصنوعي ویښتان جوړ سي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پکتیا په ظلمت او روحاني بابا ولسوالو کې د یونیسکو یا د ملګرو ملتونو خوني ظلمي او فرهنګي سازمان په مالی مرسته لس کاریزونه په اساسي ډول رغول شو. ځایي طالب چارواکي وایي له یادو کاریزونو 15,300 کورنۍ د سکاک اوبو ګټه اخلي او همدارنګه 2,110 ډریبه کرنیزه ځمکه هم ورڅخه خړوبېږي. بلخوا ځایي خلکو د یادو کاریزونو په پاککاری او اساسي رغونې خوښي څرګنده کړې او د پاتې چینو ویالو او کاریزونو درغولو غوښتنه وکړه. تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې دی.
د پکتیا ولایت په ظلمت او روحاني بابا ولسوالۍ کې چې د لسو کاریزونو د پاکاری او اساسي رغونې کارونه دوه میاشتې وړاندې پیل شوي ول، ودانیز کارونه یې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د یادو پروژو د پرانیست په ځای کې د یونسکو ځایي استازي فرهاد الله هدایت په خپلو خبرو کې ویل چې د دې پروژو موخه ځایي خلکو ته لنډمهاله کارموندنه، د کاریزونو پاکاری او رغونه، همدارنګه د کاریزونو د تاریخي او کلتوري ارزښت ساتنه وه.
نو په مجموع کې مونږ لس کاریزونه لرودل چې په ظلمت ولسوالۍ کې د گردن کاریزو، د شولګټ د منځکلي کاریزو، د مرغی کلا کاریزو او د چرۍ د بخشال کاریزو، په روحاني بابا ولسوالۍ کې د جانخیلو کاریزو، د کویګر کاریزو، د رحمان خیل بادو زیارت لګ دیوال او بر ډیری کاریزونه شاملو.
د مسؤلینو په وینا په رغول شویو کاریزونو چې $100,000 لګښت شوی، له اوبو څخه 15,290 کورنۍ د څښاک لپاره ګټه اخلي او 2,130 جریبه کرنیز ځمکه هم ورڅخه خړوبېږي. د روحاني بابا ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه مشال راډیو ته وویل د یادو کاریزونو رغولو ته د دوی مهمه اړتیا وه.
دو بوچ خموگا دی فصل دی فارا هم دانسی دی چکاکو برخا که پو نورو دی جون پزر رتون که تری گرت آخلو کلشی دا کاریزو ورغ ونس نو واکین چی و بیون سر اضافه سویسی و دی کرکیلی دی فارا زمک دل دینا لان دی و بل کم پروژه سی دا پو مخ دول که دا و دی که دی کلی خلگو آغا ورزانه مزدوری سی دی پو که کولا پلی ارتیابی پی باندی پورا کردی.
د زرما د شلګر دوسیدونکو محمد نبی بیا وایي لا هم په دې ځای کې ډېری چینی او ویالې شته چې له اوبو یې ګټه نه اخیستل کېږي.
موږ دلته نور هم دغسې کاریزونه لرو، هغه دغسې پاتې دي، هغه تر اوسه پورې اوبه راځي، داسې په شاړه کې دي، هغه ځای ته نه رسېږي او بیالیم دي، بیالیم پورته خرابې دي. موږ چینی لرو، د کولاب لرو، پوهېږي د کولاب چینو ته موږ ډېر ضرورت لري، موږ لښتی او پخته کاری وسي.
بل لوري ته د زرمت اوسیدونکي وایي د دوی سیمې ته په تېر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یاد سیمې اوسیدونکو فضل حق غوښتنه کوي چې د دوی خلکو ته د روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې هم پروژې پلي شي.
نو له دوی څخه مو غوښتنه ده چې دا ډول نورې موسسې هم د همدغې منطقې د خلکو لپاره منظورې کړي تر څو ځوانان دلته په کار بوخت شي او نورو وطنونو ته له تګ څخه، له کچاکي تګ څخه راوګرځول شي. ظلمت ولسوالۍ له هغې ولسوالۍ څخه ده چې په هره برخه کې همکاري ته اړتیا لري، لکه ښوونځي، سړکونه او همدارنګه کلینیکونه.
د پکتیا په مرکز ګرځي او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته، خلک د څښاک او د کرنیزو ځمکو د اوبولو لپاره له کاریزونو ګټه اخلي. په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو کاریزونو او ویالو ته هم زیانونه اوښتي دي.
د مشال رادیو خبرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2,110
13,500
15,515
او 11,800 کلو هرتز،
او د ماښام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اوره د خیبر ضلع ولسی وګړي وای لپی خبره تر تورخمه د ټرافیک نظام د نشوالي او تیز رفتارې له امله هر ورځ ټرافیکی حادثه رامنځته کیږي او خلکو ته پکې مرګ ژوبلا وړي. دوی ویلي پکار ده په خیبر کې په دې سړک باندې د ټرافیک یو مستقل نظام جوړ کړل شي او عمله د پرې وګمارل شي. بلخوا د خیبر پولیس وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو نه وروسته اوس په قبایلي ضلعو کې هم د ټرافیک پولیسو او نېشنل های وی پولیسو قوانین ورغزیدلی او په مرحله وار توګه پر دوی ته د دغه سړک تواک منتقل کولو عمل روان دی او ډیر زر به په خیبر کې د ټرافیک سکول افتتاح هم وشي. تفصیل د فرهاد شینواری نورو.
د خیبر ضلع یو مدني فعال مراد حسین پردی مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور او تورخم ترمنځ سړک باندې ټرافیکي حادثو کې اضافه شوې او پکار دی چې په دې باندې د ټرافیک قوانین لازمی کړل شي.
پاک افغان شهره چې دی کنه بالکل هیڅ حصول به نشته ټرافیک طرف نه هیڅ داسې قانون نشته چې هغه لاګو شي دلته. لہذا ځکه ورس پورس باندې حادثې مرزي لایسنس نشته د ډرایور حضراتو ته ٹریننگ ورکی اغیتا چرے پدیسی سے پوئی کی سپیڈ چرے اغا بالکل اصول نشتا کمزے کے بتا سمر سپیڈ اخلے اور ٹیک چرے منے نشتا دے چدا دے موجودہ حکومت ناقص پالیسی دے وجنا پاک افغان شہرا باندھ چرے کہ نورس پورس باندھے مختلف حادثات کی گی پرون ز چکم ہسپتال کے عمر لنڈی کوتل چکم ڈیچ کی ہسپتال دے پاگے کے تقریباً 16 انجری چیو اور اغا دے پلین کوچ اور جو ویٹس دے گاڑی وجنا اغا خلق جوگل شیو اغا
د جمرود منصور قادر پر دی وای چې لپی خبره تر تورخمه سرک پوښ شوی خو د ټرافیک د عملی د نشټوالي له وجې پر حادثه زیات شوی.
کرنه چې پاک افغان شهر جوړ شوی دا په دې روډ په سلګونو حادثه منځ ته راغلي دي. خلک پکې مړ شوی دي او د غرنګې په سلګونو زخمیان شوی دي. بل خبره دا ده چې په دې روډ د ان ایچ ای له طرف نه هیڅ قانوني چارو جوړی نه کیږي. پکې د کیمرو سپاین شته چې د گاډو مخنیوي وکړي او نه څه د جرمانو څه قانوني حیثیت شته. دې له کبله په دې روډ بلا حادثه د روزانه په بنیاد کیږي. حکومتي چارواکو او خاص کر څنګه چې په موټر ویز قانون سخت دی پکار ده چې په دې پاک افغان شهر هم دا قانون نافذ کړي.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر پردی مشال ریډیو ته ویل چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پاس په قبایلي ضلعو کې د ټرافیک او نېشنل های وی پولیسو اختیار ورغځېدلی خو په مرحله وار توګه به پکې خپل قوانین پوره عملي کړي.
ٹریفک اور ہائی وے پولیس دوارا پدیرا بیتا کی ناغا لڑکے کار روان دے چونکہ اعظم ضلع دے کے ڈرائیورس حضرات سے کم دی آغا دا نوی قانون نہ واقف نوی یا دا ٹریفک دا قوانین نہ واقف دی زیادہ وجہ دام کی دے کم عمر چ کم الکان دی آگے ڈریمنگ دا ناسی او دا گڈ گاڑی مال بردار گاڑی والا وارننگ ورکولے سی جاگے آگے لا پارچے مرکولے سی آگاہی مرکولے سی ان شاء اللہ ان قریب پدابل امیشت امید دے مونگا اسکول مان کار روان کړه ټریفک سکول نو دابم یو غټ اقدام دی نو هغه نم خلک استفاده کولی شي چې هغه قوانین شو د نور روډ ایجوکیشن شو هغه نه ځان واقف کی.
ل پی خبره تر تورخمه خواوشا اته سلويخت کیلومتره سرک د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو اس ایډ په مرسته په 2018 کې تیار شوی. په دې باندې نه واضح د خیبر ځای ولس تګ راتک بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنس پر مال اڑون کی غٹ گاڑی ہم زیرازی. فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر.
دا مشال ریڈیو ویڈیوگانے پر یوٹیوب گورے زبک بیلا بیل ہمکاران درتا خبرونا تفریحی او ہر اڑخیز موضوعات پر ویڈیوی بنا اڑان دکھوی youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ریپورټونو لمخه په پاکستان کې په 2023 کال کې د تشدد 1,855 پیښې ثبت شوې دي. په 2023 کال کې د تشدد د پیښو دا شمېره شاوخوا 615 وه چې پکې د زیاترو پیښو موقعیت خیبر پښتونخوا او د بلوچستان سیمې وې. د څېړونکو په خبره دا خطرناک زیاتوالی د هغه هیواد مخ په زیاتېدونکې امنیتي ننګونې برسېره کوي او په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې پکې د لسیزو راهیسې د وسلوالو پر ضد مبارزه روانه ده. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې اورو.
د وسلوالو شخړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو راټولولو لندن میشته څیړنیز اداره اے سی ایل ای ڈی وای په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي او تشدد په پیښو کې د 2023 میلادي کال په پرتله شاوخوا 15% زیاتوالی راغلی. د 2023 میلادي کال په دسمبر کې په خپل خپور کړي راپور کې دغه اداره وایي چې په 2023 میلادي کال کې د تشدد 1,855 اوس پیښې ثبت شوې دي. په 2023 میلادي کال کې د تشدد د پیښو دا شمېره شاوخوا 615 وه چې پکې د زیاتره پیښو موقعیت خیبر پښتونخوا او د بلوچستان سیمې وې. د راپور له مخه دا خطرناک زیاتوالی د هغه هیواد مخ پر زیاتېدونکې امنیتي ننګونې برسېره کوي او په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې پکې د لسیزو راهیسې د وسلوالو پر ضد مبارزه روانه ده. د وسلوالو لخوا دا چټکتیا یو خطرناک رجحان په ګوته کوي. خو پښتنه دادا چې د تشدد د پیښو بریدونو مرکزي میدان ولې خیبر پښتونخوا او هغه سیمې ګرځېدلي چې افغانستان سره په پوله پرتې دي. په ځواب کې د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د قومي ادارې نیکټا پخوانی مشر احسان غنی وایي چې د دې بنیادي وجه په هغه صوبه کې کمزوري حکومتداري ده او ځکه ترې ناقانونه اور پکې ډلې او تحریک طالبان پاکستان ګټه پورته کوي.
from 2005 to 18 abadal aha wo khaufnak qisam terrorist us le targeted state targeted kai liya di aw kanan ne aw ka sabadi onan muzri khalak bayi de si jaru ichi der no de di aga support base che khatam shoyo kana mata khatra la la che kadri da khalk na pakalari aw security forces target kai no aga intihai khatarnak she de zaka che kam aur general public openly well shuru kar judir hakai. It is far more alarming this is a kana che the monsters create kawal be rasan ka aw di contain kawal be taqriban na mumkin aw kamunga faras ka dawa yu che bai zamun dum rehsanat ki papani anu ban aw alliance is over sara strategic ka faras kamunga haqad yu ya the we interest afghanistan de rura pakistani na de.
په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو د سار یوې بلې نیویارک میشته څیړنې د ادارې سوفان سنټر په خپل تازه راپور کې ویلي ټي ټي پي د افغانستان څخه فعالیت کوي او د 2023 میلادي کال په اګست کې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو راهیسې په زیاتېدونکې توګه توانېدلي چې د پولي هاخوا په پاکستان کې وجونکي بریدونه وکړي. په 2023 میلادي کال کې پاکستاني طالبانو په زیاتېدونکې توګه د خپلو تنظیمي او عملیاتي وړتیاو د لوړولو لپاره د افغان طالبانو ملاتړ ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې هغه وسلې چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته پاتې وي لکه د شپې د لید وړتیا لرونکي وسلې د افغان طالبانو لخوا پاکستانی طالبانو ته ورکړل شوي چې د دوی وړتیاوي لا زیاتې کړي. اسلام آباد او ټي ټي پي په تیرو کلونو کې پارزي اور بند خبري کړي او د لنډې مودې ډزبندې هم کړې دي. خو د ټي ټي پي بنیادي غوښتنه د قبایلي سیمو څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو په اړه ده. دا هغه یو سیمه وه چې د اوږدې مودې لپاره غیر حکومتي ګڼل کېده خو اوس د پاکستان ریاست په تیرو شو کلونو کې د دې سیمو د لا نږدې کولو هڅې پیل کړي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال ضیاءالرحمن بیا په دې اند دی چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو حوصلې ډېرې لوړې کړي نو ځکه تشدد زیات شوی.
کله چې افغانستان امریکا وته او طالبان قبضه کوله نو ډېر خلکو به دا مخکې نه پیشنګوئی کوله چې د دې به ډېر غټ اثرات روزي پاکستان باندې او خاص طور پر خیبر پختونخوا او هغې کم زړې قبایلي لکو باندې. خو زمونږ هغه ټایم کم اسټبلشمنټ یا کوم حکومت و هغو ډډې لایټ واخیستو هغوی چې نه زمونږ کنټرول کې دم خبره مني به نو موږ ګورو چې یو حد پورې ملټنسي یا ټیروریزم ډېر کم شوی. اگر ګډ وګوري 2013-14 نه 2000 پورې موږ ډېر غټ ډیکلاین ګورو اچانک چونکې یو غټ تبدیلي راغله او هغو ته جهادي قوتونو خپل یو ګټه وګڼله چې یاره دا خو موږ لکه زمونږ امریکا باسلی شو او مخکې موږ روسو باسلی دا خو دلته موږ څه کولی شو. دا یو ریزن و هغه نه پس څومره چې د پاکستاني طالبان ګروپونه دي که هغه تحریک طالبان پاکستان دی که هغه حفیظ بادر دی که هغه لشکر اسلام دی ټول ډېر مضبوط شو
او شو د شخړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو راټولولو لندن میشته سیډنیدا اداره ای سی ایل ای ڈی زیاتوي چې په هغه هیواد کې د سیاسي بې ثباتۍ او مخ په زیاتېدونکي سخت دریځې یو ځای کېدو په سیمه کې د ناکرارۍ چاپېریال رامنځته کړی. لکه څنګه چې وسلوالې ډلې ځواکمنې شوې تاوتریخوالی زیات شو او د 2023 میلادي کال په پرتله د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سرحدي نښتی چند زیات شوی. پاکستان په افغانستان تور لګوي چې د پاکستانی طالبانو لپاره خوندي پټنځایونه برابروي. بلخو افغانستان داوه کړی چې داعش وسلواله ډله په پاکستان کې د روزنې له مرکزونو څخه فعالیت کوي خو دواړه هیوادونه دا تورونه ردوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د 1415 او 1919 کالونو کم عمره خزینه لوبغاړو د سکواش سیالي او شوې. د خیبر پښتونخوا د سکواش اتحادیه لخوا جوړ شوی شپږ ورځنو سیالو کې لشپېتو څخه زیاتو خزینه او لوبغاړو برخه اخیستې وه. دا چمپینشپ د جنوري په 28 پیل شوی چې د جنوري 28 پورې دوام درلود. زمونږ همکاري خالد نیاز په دې اړه د سکواش لزینو لوبغاړو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې تیار کړی. راځي چې واورو.
چیمپئنشپ کې برخه اخیستون کی مشال وای د انډر 19 فائنل ته رسیدو باندې خوشاله ده. مشال وای جنکی کولی شي د خپل ملک نامه روښانه کړي. دوی اجازت او سہولتونو ته اړتیا لري.
دا زما فرست ټورنمنټ و. دینه پهله به ما 15 میچونه کول اوس 19 کوم نو فائنل ته رسیدم. دا ما د پر ډیره زیاته غټه خبره ده او بس او ایکسپیرینس کیږي چې کم فائنل مې وبله لګورم چې دې کې څه وشو نو بیا نیکسټ ټایم نه ریپیټ کوم. بالکل چې چا کې ټیلنٹ وي نو مور پلاټ بای ته پکا د خپل ماشومان موټیویټ کیو سکواش ته راولي.
سادیہ ظہور خان وای انډر 15 کی کامیابی تر لاسه کړه په کومه چې ډیره خوشاله ده. دا وای اول با جنکو لوبا نه کولا ولی اوس ډیر جنکی سکواش طرف ته را روان دي.
زوینا ریا مې انډر 15 کنا اور د قمر زمان سر اور د سر داوود ډیر زیات شکر گزار یم چې هغه دا ټورنمنت د جنکو لپاره دا اورګنایزډ کو. پر به موږ سره جنکی بالکل نه لیکن اوس موږ سره جنکی را روان دي. ماشاء الله جنکو کې ټرینګ ډیر زیات دی لیکن څه دی کنا چې هغه اغیر روزینا زبردست درخواست کوم کنا چې تاسو جنکی پری دی چې هغه گیم نو کی ای کی ټرینګ ډیر زیات نو هغه مخ کی اوسي او زما مخ کی را دي دادی چې زو جونیئر وګټم او پاکستان نوم روشن کم.
د سکواش پخوانی نړیوال چیمپیئن قمر زمان مشال ریډیو سره خبرو کې اوې پښتنو جنکو کې د ټیلنٹ هیڅ کمی نشته. د دوی حوصله افزایی او سہولتونه ورکول پکار دي. قمر زمان وایي که څه هم اول به په پښتنه خوره د جنکو د لوبو حوصله افزایی نه کېدله ولی اوس والدین د جنکو ملاتړ کوي چې له وجې د لوبو میدانونو کې د جنکو شمیره زیاته شوې ده. نوموړی وایي د سکواش لوبغاړي سہولتونو ته اړتیا لري.
فائنانشل سپورٹ ډیر زیات پکار دی. خرچہ ډیر دی. سکواش بال په 800 باندې ملوي. ریکٹ 30-35,000-40,000 باندې ریکٹ دی. بوټان دی. د تلوب کې خوراک پکار دی. ویسے کوچز کو جب بیا هم تاسو فری کوچنګ وکي او بیا ټایم پکار دی کې مور ور سره راشي یا پلار ور سره راشي. دو غنټه کم از کم کلب کې ور سره ناشتي سکواش کورټ کې ور سره ناشتي کې دینه کانفیڈنس هغه کې بیا یا رو رو کال دوه کال پس بجنه خپل امراتل شروع شي هغه سم مسنه دي. او پاکستان کې مخکې لاهور کې جنې کې وي کراچي کې وي اوسل ته دومره نشته په خبر کې جنې کې ډیر زیات شو کیونکی موږ ورته ماحول ورکړی دی.
قمر زمان وایي دوی سره دا وخت یو سلس جنې کې د سکواش لوبکې او غواړي چې زیاتې جنې کې د سکواش کوټ طرف ته راولي چې د سوبي او ملک نوم روښانه کړي. یاد دوی تیر کال دسمبر کې سکاټلینډ کې شوی سکواش چیمپئنشپ کې د پیښور درې خویندو یو د سرو او دوه د زړو تمغی ګټلې وي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.